سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې زموږ د دې خبرونه زیاتره برخه د ازادي په څپو کې پروګرام ته څنګه شوې ده چې تکرار به خبر شي خو تر هغه وړاندې د دې سات خبرونه نن د مارچ 28مه د اوبو نړیوال ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو پراختیا ادارې نن جمعه د دې ورځې په مناسبت پر خپلې شبکې په خوانی ټویټر ویلي په افغانستان کې اته باندې 840 د اوبو کانالونه جوړ کړي او یې رغولې دي. د ادارې زیاته کړې اوس په افغانستان کې اته باندې 1000 هکتاره کرنیز ځمکه خړوبه شوې چې پایښت او د خوړو خوندیتوب به تضمینوي. افغانستان هغه هیواد دی چې د اوبو له ناورین سره مخ ته ونشتي نه هوی سره نه خلګي کافي او بوتل سره سین لري. شدیدی وشکاله به صوبات اقتصاد او اوږدی جګړې د افغانستان د اوبو زیرمو ته زیان رسولی دی. د ایشیا د اسلامي دولت سختري زیټلې د کندهار د پرونی حمله مسولیت په غاړه واخیست. د کندهار خار د نوی کابل بانک مخې ته په انتحاري بریټ کې لکټر لګي وشتنه وژل شو او 15 نور ژوبل شو. طالب چارواکو د دې بریټ د مرګ شوبلو شمیر تر ډیره خورا لږ خوده لیدي. د ایش دلې د دې بریټ د مسولیت منلو تر څنګ ویلي طالبان یې په نخښه کړي خو راپور نه خي چې په بریټ کې اکثره وژل شوی یا ټپیان شوی ملکی مامورین و چې د معاش ترلاسه کولو لپاره بانک ته تللی وو. د پاکستان صدر اعظم هیله ښکاره کړې چې راتلونکي میاشت به د پیسو له نړیوال صندوق IMF څخه څو باندې 1 میلیارد ډالر قرض ترلاسه کړي خو د په وینا د پیسې د پاکستان لپاره بسنه نه کوي. د ریوټرز اژانس راپور له مخې شهباز شریف پرون په اسلام آباد کې به غونډه ته ویل چې پاکستان نور قرض ترلاسه نه کړي ژوند به په دغه هیواد کې سخت شي. پاکستان رسنیو تیره میاشت راپور کړی چې د دوی د مرکزي بانک د راپور له مخې په 2023 کال کې له جولای څخه د سه کال تر جنوري پورې د پاکستان پورونه 4000 میلیارد د پاکستاني روپۍ زیات شوې چې اوس ټول قرض 4800 میلیارد روپۍ ته رسیدلې. د امریکا متحده ایالاتونو باندې جمعه د مارچ 28مه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د هغه پریکړه مسوده وړاندې کړې چې په غزه کې د سم دستي اوربند د اړتیا غوښتنه پکې شوې ده. امریکا له دې وړاندې په زلونو په غزه کې اوربند رد کړی خو روسیې بیا په سیمه کې د سولې غوښتونکې ده. د تیر کال د اکتوبر کې د حماس او اسرائیل ترمنځ د جګړې د پیل راهیسې امریکا د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې په غزه کې د اوربند مخنیوي لپاره په زلونو د خپل ویټول حق څخه په استفادې د اوربند رد کړی دی. امریکا متحده ایالاتونو او ای ټولنه حماس وسلواله ډله د یو ترګری سازمان په توګه پیژني. د حماس او اسرائیل ترمنځ جګړه هغه مهال پیل شو چې حماس د اکتوبر پر 1 پر اسرائیل په بریټ سره شاوخوا 1200 کسانو وژل او 250 نور برم تکړل. اسرائیل د دې بریټ په سواب کې پر غزي هوایي او ځمکني عملیات پیل کړل شو. د حماس تر کنټرول لاندې د غزي د امروختیا د معلوماتو له مخې تر اوسه په دې جګړه کې نږدې 20000 کسان وژل شوي او په زرګونه نور ټپیان دي. او روسیې نن جمعه د مارچ 28مه پر اوکراین د بریدونو په نوې څپه کې د دې هیواد د برېښنا تاسیسات د اوبو تر ټولو لوی بند او د زاپوروژیا اټومي پټې په نخښه کړې چې ورسره برېښنا پرې شوې ده. د اوکراین د اوبو او برېښنا شرکت په بیان کې ویلي روسیې په زاپوروژیا کې د دنیپرو بند په توغندي وشتلې خو سمدستي د بند ماتېدو خطر نشته. د دې شرکت په خبره په بند کې اور لګېدلې خو بیړني خدماتونه په ساحه کې کار کوي څو وضعیت کنټرول کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي بیا پر خپلې شبکې په خاني ټویټر ویلي روسیې نن شپه پر اوکراین شپېته د جورنال توګه او نوی توغندیز بریدونه کړي. هغه زیاته کړې نړۍ یرغلګره روسیه ولیدله چې د اوکراین د برېښنا او انرژي تاسیسات د اوبو بند او د ملکیانو کورونه په نخښه کړل. لری سره مهاله خارکیف د روسیې د توپونو د بریدون له کبله د برېښنا او اوبو له کمښت سره مخامخ شوی دی.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
خبرونه ته شرخلې په کابل کې د واکمنو طالبانو او اسلام آباد روابط د نویو تحولاتو لپاره منسکې دو سره په کوم لور روان دي. احمد شبریم په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د کندهار په شار کې ځانمرګي بریټ شوې چې اوس مې روختي سرچینې پکې د 19 کسانو د وژلو او 300 نورو د ټپکې دوه خبره کوي. د ډیری اسماعیل خان په ټانک کې د پاکستان پر پاوز په ځانمرګي بریټ کې د پاوز په وینا دوه سرتیري وژل شوي او 22 ټپیان دي. د ریبرز مخکې تر دې پاکستاني الوتکو په پکتیکا او خوست کې بمباري وکړه او ادعا وکړه چې د تحریک طالبان پاکستان غړي وشل دي. د د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویل چې په دې بمباریو کې 15 ماشومان او درې شلزي وشل شوی دي. د پاکستان د جنگي الوتکو تر برید وروسته افغان طالبانو پر پوله نږدې 8 ځای د پاکستاني ځواکونو پر مرکزونو ډزې وکړې. د پاکستان سر اعظم شهباز شریف تر دې حمله وروسته د کابینې غونډې ته وویل چې له پولې هاخوا تروریزم نور د پاکستان لپاره د زغم وړ نه دی. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف امریکا شخته وویل که د طالبان حکومت د پاکستانی طالبانو د فعالیتونو مخنیوي ونه کړي نو اسلام آباد به د پاکستان له لارې هند ته د افغانستان د سوداګرۍ مخه ډپ کړي. شاغلی آصف زیاته کړه چې افغانستان له پاکستان سره د یو دښمن په څیر چلند کوي. پاکستان سږ کال په جنوري کې له ایران سره وروسته تر دې روابط کړکېچن کړل چې ایران په بلوچستان بمباری وکړه او بیا پاکستان په ایران کې بمباری وکړه، خو وروسته د خبرو له لارې دا ستونزه هواره شوه. اما له کابل سره دا مشکل که چیرته له تیر کال سره پرتله شي زیات شوی دی. دلته مو د بحث لپاره دغو میلمنو ته بلنه ورکړې ده. محمد اسحاق اتمر د پانتون استاد، شفیق همدر د سیاسي چارو کتونکی او یوسف امین زازی د سیاسي او پوځي چارو کتونکی د میلمنو هرکلی کوم. لومړی که اتمر صاحب له تاسو دا پوښتنه وکم چې څه فکر کوئ چې دغه روابط د کابل او اسلام آباد په کوم لور روان دي؟
مننه شهاب صاحب، تاسو سلامونه جناب همدر صاحب او زازی صاحب ته او اوریدونکو لیدونکو ته سلامونه و نیکیله. په یقین سره پاکستان خپل ستراتیژیک اوم په افغانستان کې د څلوېښت 50 کلونو را په دې خوا ساتلی او په هغه باندې دوی روان دي. زما ډېر باور دا نه دی چې د افغانستان اوسنی نظام دی دوی په هغه مرحله کې وي چې دوی په یو جدي تقابل کې د پاکستان د دولت سره وي. دا ټول د یوې لوبې یوه برخه ده او دا ډېر خطرناکه لوبه ده. په هر نوع تقابل کې افغانان تاوان کوي. موږ به جنگ ګټو خو خپل وطن به خرابوو، ویجاړوو. اما خبره اوس دا ده چې ولې دغه لوبه روانه شوې. زما مخکې عرض دا و چې پاکستان د امریکا او د انګلیس ډېر سابقه ملګری او ستراتیژیک دوست دی، او پاکستان بدون د امریکا او د انګلیس د مشورې نه هیڅ کار ته لاس نه پورې کوي. تر څو چې د هغوی نه دغه اپروول نه وي اخیستی، دوی اصلا په دغه حد کې نه دي چې یو اعلامیه هم ورکړي. راغله دې ته چې آیا واقعا پاکستانیان افغانستان کې دومره عاجز دي که مون تیر څلوېښت کلونو کې وګورو د افغانستان څه مشران، جهادي مشران زما هدف دی، دوی ټول په پاکستان کې روزل شوي وو، هلته دوی امکانات ترلاسه کړل او د امریکې سینه هغوی په واک ورسېدل. د هغه نه وروسته کله چې طالبان اول ځل راغلل، ستاسو هم په یاد دي، د میلمنو هم په یاد دی، دا د پاکستان په زور افغانستان باندې واکمن شو. او کله چې امریکا هم په افغانستان باندې یرغل وکړ، دا د پاکستان د لارې نه و او د پاکستان په همکاري دا کار وشو. وروستی ځل کله چې بیا طالبان راغلل، په دې باندې خو ټول باندې اعتراف کوو چې دا د پاکستان نه راغلل. حتی په لومړیو ورځو کې زه تاسو ته دا وایم چې د دوی ځینې استخباراتي عملیاتي پرسونل په دغه په اصطلاح په دغه یرغل کې د جمهوریت د حکومت پر ضد باندې دوی شامل وو.
اتمر صاحب محترم، او بخشی تاسو د تاریخچه بیان کړه، نو څه شی د دې باید سوي دي چې د په کابل کې د واکمنو طالبانو او د اسلام آباد روابط کړکېچن شي؟
زه ډېر په دې باندې باور نه کوم چې دا به واقعا دغه سي یو قصه ای، ځکه چې اوسني طالبان ډېر عمیق روابط لري
پامدی برخه کې به همدر صاحب نظر واخلم. همدر صاحب تاسو له اتمر صاحب سره موافق یاست؟
سلامونه شیبر صاحب تاسو ته، اتمر صاحب ته، او تاسو قدرمنو اوریدونکو ته درنو کوم سلامونه. زه په دې اړه متفاوت نظر لرم. کله چې په دوحه کې د طالبانو دفتر پرانستل شو او امریکایانو تصمیم ونیو د ترامپ ادارې چې نور به د افغانستان نه وځي، تر دې وروسته د امریکا ځانګړی استازی د افغانستان لپاره خلیل زاد د پاکستانی چارواکو سره ځینې هوکړې درلودلې. په هغې هوکړه کې د طالبانو مشران چې ملا عبدالغني برادر و د هغې خوشي کول و، د نورو مشرانو خوشي کول که هغې ته اسانتیاوې ورکول و، بالاخره پاکستان هم په دې پوه شو چې امریکا د دې منطقې نه وځي. نو د دې لپاره یو پالیسي جوړه کړله. پالیسی دا و چې په 2013 کال کې عمران خان او هغه افراطی کړۍ چې په ایسای کې و، لکه جنرال فیض حمید، هغه قدرت ته ورساوه. په پاکستان کې حالات تاسو ولیدل، هغه زمینه دې ته مساعده شوله چې په افغانستان کې حالات تغییر شي او دغه سي یو حکومت او دغه سي یو شی تر شا وي. تر هغې وروسته دغه سناریو داسې جوړه شوې وه چې کله چې په افغانستان کې نظام تغییر وکړي، د ټي ټي پی کوم غړي چې په افغانستان کې د افغان طالبانو سره په شلو کلونو کې مله وو، هغه برازي په پاکستان کې به میشت کیږي په خپلو سیمو کې، کچیرته د دوی ټینګار په دې باندې وي چې د دوی په سیمو کې شریعت نافذ شي. نو حتی جنرال فیض حمید دا خبره هم ورسره منلې وه، او تر هغې وروسته په دې اړه باندې مذاکرات هم په کابل کې دوه ځله په کانټیننټل او سرینا هوټل کې وشول د ټي ټي پی د مهمو مشرانو سره، چې تر هغې وروسته بیا ترور شول. خبره داسې جوړه شوې وه، لیکن دغه کیسه غرب ته یا په خپله د پاکستان هغه د استخباراتو یا د پاکستان د پوځ هغه غوښنې برخې ته چې په غرب پورې اړه لري، خوند یې ور نه کړ. او بل دغه د ټي ټي پی ځینې غړي د همدغه توافق له مخې دغه سیمو ته لاړل، دلته میشت شول د خپلو صلاحو سره. د ځایي خلکو چیغې راپورته شولې، ځایي خلکو په دې اړه مظاهرې او لاریونونه وکړل، خلک یې خبر کړل چې دا خو بیرته دې سیمې ته وسلوال راځي. نو په دې اساس باندې هغه پروسه بیرته په ټاپه باندې ودرېدله. په پاکستان کې عمران خان د قدرت نه ایسته شو، هغه پروسه تکمیلا خرابه شوله. تاسو په جریان کې یاست چې په 2021 کال کې کله چې طالبان قدرت ته ورسېدل، د عمران خان حکومت د او آی سی دوی غونډې ورته جوړې کړلې په اسلام آباد کې. د دې لپاره غټ ملاتړ شروع کړی و، غټ کار روان و په دې منطقه کې د هغه پروژې د مخې. خو هغه پروژه چې په پاکستان کې سټاپ شوله، باجوا بیرته تصمیم ونیوه، د عاصم منیر او ځینو نورو کړی سره، نو بالاخره مسله دا شوله چې د افغان طالبانو سره هم د پاکستان اړیکې خراب شولې.
مننه د ځاځي صاحب نظر به واخلم. یوسف امین ځاځي، ځاځي صاحب مخکې اتمر صاحب دې مسلې ته اشاره وکړله چې دی په دغو خرابو روابطو کې شک ویني. تاسو چې د پوځي چارو کتونکي هم یاست، که دا سوال له تاسو په دې ډول وکړم چې په تیر یو کال کې څه باندې 650 حملې په پاکستان کې شوې دي د پاکستان په امنیتي ځواکونو باندې، آیا دا تاسو ته یو لوب شکر یا کنه د پاکستان وضعیت په خرابېدو دی او ګډوډ شوی؟
مننه صاحب. دوستان ته ټول ته سلامونه، همدرس ته، مرسه ته، او تاسو ته. د ما نظر دا ده چې دا لوب د کوم شروع ولا کړه چې امریکا په دوحه کې د طالبانو سره کېناستل، بالاخره یو توافق نامه یا یو قرارداد امضا شو. هماغه دي کې مونږ ویلي چې دغه توافق نامه یا دا قرارداد ناقص ده. هغه په دې معنا چې نه ناظر پور کې ور کې و، نه څېړونکی پور کې و، چې په داینده کې د نقض د توافق نامې څوک کوي، نه کومه ګارنټي ور کې و، نه کوم ضمانت په منځ کې و. ما مغلط ویلي چې دا فقط په لوټو او بو کې په لوټه کې خودل دي او تیرېدل دي. نن بعد دونی مو څه کم درې کاله بعد چې طالبان حاکمیت نیولې ده، حاکم دي په افغانستان کې، تر اوسه پورې دا مسله معلومه نه ده په چې څه دغه توافقنامه نقص کړې ده یا په بل باندې دغه تورونه لګولې کېږي. دا هغه هدف چې همدغه خلای را منځ تکړه، هغه خلا د دې لپاره رامنځته شولې چې په افغانستان کې باید جګړه دوام ولري او نورې ډلې باید تقویه شي چې هغه ته داعش ویل کیږي. زه د پاکستان د کاملا خبر یم کوم اطلاعات چې زه خپل لرم. هلته په بلوچستان کې، په وزیرستان کې، په کویټه کې شپږ اووه میاشتې اته میاشتې مخکې هلته داعش ته سربازګیری کېده.
دا داعش خو لکه څنګه چې ادا کیږي په افغانستان کې عملیات کوي، خبره د پاکستان و، یعنی په پاکستان کې په تیر یو کال کې سباندې 1450 بریدونه شوي دي. یعنی د پاکستان وضعیت امنیتي وضعیت ستاسو په باور خراب شوی او کنه؟
نه خراب شوی ده، خو د پاکستان هغه خپل لوبه ده چې په لوبه کې اوس دی راغلی ده. دا لوبه د انګریزانو و، رهبری کېدا او د امریکا طرفه رهبری کېدا په خپل لوبه کې چې
کوي. همدغه ستاسو همدا خبره د اتمر صاحب له نظر سره تقریبا نشته ده، لیکن له اتمر صاحب که دا پوښتنه وکړم، اتمر صاحب فکر نه کوي چې سیاسي لوبي هر وخت بدلی شي؟ زازای صاحب هم دا وایي چې دا د انګریزانو د وخت سیاست ته، یو تاسو مخکې دا خبره وکړه، اوس په 2024 کال کې هند د دنیا یو ډیر مهم سیاسي قدرت باندې بدل شوی دی. غرب په میلیاردونو ډالر سرمایه گذاري په هند کې کړې ده، او بل لورته پاکستان د شوروي اتحاد د ماتېدو له امله خپل ستراتیژیک اهمیت په یو ډول له لاسه ورکړی دی. نو فکر کوي چې بیا هم غربیان له پاکستان سره دغومره نشتی دي؟ او که چیرته تاسو هو ځواب لري، نو ولې پیسې نه ورکوي؟ پاکستان په ډیر بد اقتصادي وضعیت کې دی.
ګوري همیشه هیوادونه خپل ګټو او منافع ته ګوري. دا داسې نه ده چې هغوی خپل روابط ته، تاریخ ته، ثقافت او کلتور ته، همسایګي ته او نور شیانو ته ارجحیت ورکوي. د دوی ګټې او منافع د دوی دپاره ارجحیت لري. کله چې طالبان لکه چې دوستانو ویلې د دوی د توافق نه وروسته دوی واک ته ورسېدل، او په دغه وخت کې په سیمه کې تغییرات داسې راغلل چې پاکستان د عمران خان حکومت سقوط وکړ، پاکستان کې تغییرات راغلل، پاکستان کې امنیتي مشکل، اقتصادي مشکل، سیاسي مشکل پیدا شو. پاکستان خپل هغه ستراتیژیک اهمیت امریکا د پاره د لاسه ورکړ، ځکه کله چې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې، پاکستان د امریکا د پاره ډیر یو حیاتي اهمیت درلود، ځکه تجهیزات سلاحګانې د پاکستان د لارې نه راتللې، او چې ووتلې ټول د پاکستان د لارې نه ووتلې، او پاکستان په دغه برخه کې په سلهاو میلیون ډالره د امریکا نه په کال کې ترلاسه کولې. کله چې دغه موقعیت پاکستان د لاسه ورکړ، د بلې خوانه خپله پاکستان کې تشنج او ناامني او اقتصادي مشکل د دې سبب شو چې د هند اهمیت ورځ تر بلې ډیر شي. اوس هند لکه چې موږ ګورو په سیمه ایز تحولاتو کې ډیر با اعتبار دی، ډیر رول لري، او ویل کیږي داسې چې هند افغانستان سره اوس ډیر نږدې روابط ساتلي، او ډیر زر به تاسې د دې شاهدان اوسئ چې هند به افغانانو ته د مریضي ویزې ورکوي، او پروازونه به د هند او د افغانستان ترمنځ شروع شي. دا په دې معنا دی چې د دغه تغییراتو نه طالبان ګټه پورته کړ، او ډیر ښه ګټه پورته کړې. په دغه وخت کې دوی کوشش دا کوي چې د هغه قیمومیت نه ځان خلاص کړي کوم چې پاکستان همیشه دا غوښتل. اوس طالبان نوي دوستان لري، لکه چین، لکه ایران، لکه روسیه، لکه هند. دوی یوازې په پاکستان باندې تکیه نه لري، نو ځکه دلته یو نوه دغسې حالت رامنځته شوی چې افغانان یا طالبان په دې باندې پوه شي چې زیاتی وخت دی چې د پاکستان غوښتنه ته دوی ځواب
ورنکړي.
چې د دې راتلونکی څه کیږي دا یو بل بحث دی.
مننه. البته د هند او د طالبانو تر رابطو پورې تاسو دا خبره وکړه، پاکستان هم تور پورې کړی دی چې د ټي ټي پي غړي په افغانستان کې دننه د هند په مرسته روسل کیږي.
آزادی په څپو کې پروگرام د ماشام له اوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه
د فیسبوک له لارې مهم همدا مسله له اوریدونکو سره شریکه کړې ده. یو شمیر د آزادی رادیو اوریدونکو خپلې پښتنې او نظریات سره شریک کړې دي. نیاز محمد مومن لیکي چې لمنو حتما دا پښتنه وکړي چې پاکستان بیا څه غواړي. دا مسله په خبرون کې خامخا راخلو. جنوب اوریدونکو سمې پښتنې نه دي کړې، یعنی شک یې کړی دی چې موږ سم خبرونه نه وړاندې کوو. زادران اسد لیکي سلامونه او ز پلانې مو زما پښتنه د پاکستان چې خپل هیواد نشي ساتلی په افغانانو ولې پر په افغانانو اچوي. ام ډي خان لیکلی دی پاکستان د سوال لمن غوړولې د غوړې لدی لارې پیسې راټولې کړي. احمد شاه امین لیکلی دی سیاست د غربیانو کار نه دی، هسې نوی خبرونه وکړي. او افغان وطن دوست لیکلی دی هر څوک په افغانستان کې واکمن وي پاکستان د غوي خلاف کار کوي. زنو نور او ریزون کوم خپل نظریات سره شریک کړي دي. له ټولو مننه کوم. محبت شوقي مثلا لیکلی چې پاکستان له منافقت لاس نه اخلي. زنو نور هم خپل نظر سره شریک کړي ده. له دوی ټولو مننه کوم. منندوی یم. اوس که دې موضوع ته راشو، هم درڅ په ورته وخت کې پاکستان ځینې فشارونه زیات کړي دي چې ورته ګورو. مثلا د ژمی په دوشل کې کډوال ویستل، اوس بیا اعلان کړی دی چې د اپریل 15 وروسته به شاوخوا 8,500 نور کډوال چې ځینې اسناد هم لري هغه به وباسي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ویل دی چې له هند سره به د افغانستان ترانزیت لارې مخنیوي وکړي. که څه هم په دې لار باندې تجارتي مالونه نه ځین راځي نه، خو تیر کال چې کله په دې لار باندې د هند د غنمو مرسته شوی غنم افغانستان ته راتل، پاکستان لاره ورکړه. نور فشارونه هم پاکستان زیات کړی دی. د پاکستان په کابینه کې ډېر سخت خبرې شوې دي. د اخر خبرې به سره واخلم. د امریکا په ویلسن سیرنیس مارکس کې د جنوبی آسیا د تحقیقاتي څانګې مشر مایکل کوګلمن په فارن پالیسی کې به مقاله لیکلې ده او د هلته لیکي چې دا کړکیچ په زیاتې دوه دی او د دې اشاره کړې ده چې د پاکستان نوې لوی درسیس چې د آصف منیر چې د 2022 کال په نومبر را پدې خو د پاکستان د پوز مشر دی، وایي د ډېر سخت دریس لري او د خپل خبرو باندې کلک ولاړ دی. نو حالات په خرابېدو دي په باور. هم در سپ تاسو څه فکر کوئ؟
د پاکستان وضعیت نه اقتصادي وضعیت ښه دی، نه امنیتي وضعیت ښه دی، او نه هم سیاسي وضعیت ښه دی. په پاکستان کې یو ډیموکراسي نشته ده. خلک خپل واک او قدرت نه لري. د پاکستان خپل داخلي مشکلات هم شته دي. څو لوی مشکلات دي. لومړی خو د هند سره د دوی اوږده مبارزه، د هند تر کنټرول لاندې کشمیر دغه لپاره د تروریستانو روزل په دې تقریبا تیرو سلویختو 15 کلونو کې د افغانستان سره د دوی لانجه، په منطقه کې د نورو هیوادونو سره د دوی لانجه. د پاکستان پالیسی هر وخت د نورو لوی هیوادونو لپاره د غوی د پروژو عملی کولو په دې منطقه کې. نو اوس د پخپله د زینو مسایلو ښکار شوی دی چې د بلوڅو مسله ده، د پښتنو مسله ده، اقتصادي مسایلو زینو مسایل دي. راغله د سیمونیر خبره. سیمونیر د پاوز په دې پاوز کې هغه څوک دی چې غرب ته لږ نږدې دی او جنرال باجوا هم نږدې وو، لیکن د دوی د خپل ګټو په اساس باندې هلته دوی تصمیم نیسي. او تنه دا د سیمونیر تصمیم هم نه دی. هلته دوی بورډ لري. دوی دا تصمیم تقریبا یو نفر نه نیسي. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې دوی د خپل خراب پالیسي ښکار شوې دي. دوی کومه پالیسي چې د منطقې د هیوادونو لپاره په ځانګړې توګه د افغانستان لپاره درلودله، پیری کې دوی د کلاشنکو فرهنګ چې د افغانستان ته راوړ هغه اوس د ډورن کرکی واغه طرف ته حتی تر کراچۍ او تر پنجاب پورې رسیدلی.
هم در سبو بخشي د کلاشنکوف ته کلاشنکوف ته کلچر خبره د دوی پخوانی سره اعظم بنظیر بوټو هم کول چې پاکستان تل افغانانو سره د کلاشنکوف کلچر راغلی دی. دلته د کوګلمن یو بل خبره کوي. د اواز مې اوري؟ دا کوګلمن یو بل خبره کوي دی وایي سه په یغه وخت کې چې طالبانو د جمهوریت نظام په ضد باندې په افغانستان کې جګړه کوله په یغه وخت کې پاکستان ته ډېر محتاج وو خو یو ډول لدغه احتیاج وتلی دی تاسو سره موافق یاست له دې نظر سره
بالکل ګورې د طالبانو سره چې څومره نادود څومره ظلم چې خپل د پاکستانی ریاست وکړي چاونه کړد دوی ډیپلوماټان چې هغه ډیپلوماټیکو حقوقي مسؤلیت لري هغه لوس لغړ چې د امریکانو ته وسپارل ته دوی د دفاع وزیر مولا عبد الله خورزاده په کراچۍ کې په مرمستو غو واژه او سړی سر ماته اوسه پوری مړ ژوند دی ورک دی همدارز د طالبانو نور مشران ی ډیر وزورول په پاکستان کې مولا عبد الغنی برادر یې نه کال زندانی کړو او دغه کوم حالت چې په دې تقریبا شل کال وړاندې په افغانستان کې راغی د امریکایانو د ناتو راتګ افغانستان ته د پاکستان د لارې ټول کومه د دې طرفه کېدل نو هغه ټټکوړي کوم خلک چې یو خود طالبانو غره رهبری شورا ده چې هغه په پاکستان کې میشتو او هیڅ اړیکې لري لیکن دغه ټټکوړي خلک کومندانان او دغه نور دغه سرتیری چې دی هغه په دې باندې پویږي چې پاکستان یو داسې هیواد چې هغه د سو استفاده کوي د دوی د مشرانو سره ښه چلند نه دی کړی د دوی د تیری مارت تر پرځولو کې مهم رول لوبولی نو هغه دښمنی په خپل ځای ده او بل په منطقه کې کوم قدرتونه چې وو چې ورس د پاکستان خلاف دی لکه ٹی ٹی پی هغه شل کال د وسلوالو طالبانو سره وګه په وګه د ناټو په خلاف باندې جنگیدلی دي نو ورس افغان طالبان هم نشي کولای چې په وګه باندې فشار راولي نو په مجموع کې دا د دوی غلطه پالیسي وي چې د ذوالفقار علي بوټو او بیا د جنرال زیاد وښنه رانیولې د رفتار اختر عبدالرحمن پوری چې دا خبره کوله نن هغه د بلوچستان د اطلاعاتو په خوانی وزیر جان سکزی د خبره لیکلی و چې په کابل کې باید هغه پالیسی عملی شي لکه اختر عبدالرحمن چې وختل هغه دا خبره کړې و چې زه به کابل لوله په ووینم باید په دودونو کې ووینم چې بدبختانه د مجاهدینو په وخت کې هم داسې مغشول کابل رنگ کړ او دغه د ایسای پالیسی و دغه اوس په دې تقریبا درې کال وړاندې همدغه یو پالیسی بدبختانه د غرب او د منطقې د هیوادونو د خوانه جوړ شوی چې افغانستان یو ځل بیا وسکه زرشی لیکن هغه موخه مساعده نشول دا کانګرس کې تاسو د دوه امریکایي جنرالانو خبرې واورئ چې دوی ویل ک اشرف غنی لکه زيلنسکي ولاړ وای نو نن به هم په افغانستان کې یو حکومت وای نه معنی دا وخت روس به په افغانستان کې جنگ وای نو مسله دا ده چې
خیر هم در سبدا معنی وچ راخلو الته خو په کانګرس کې مختلف خبرې کیږي د بیلابیلو نظریاتو خلک التوي د مخکې د فیسبوک لاري وابریزون کې د پښتنه کړې ولې چې پاکستان له افغانستان څخه وړي د چارو د کتون کې ډېبه پتنګ نظر هم درو دا به د سر شریکو
وریا دوی خپل غوړ چې یو ضعیف حکومت په افغانستان کې وي هغه حکومت چې د دوی په پالیسیانو باندې راتاوشي دا چې نن ورځ افغانستان حکومت کوشش کوي چې خپل سرحدات وساتي یا خپل ملي ګټې وساتي یا خپل د اوبو پښتنه کوي د خپل عزت پښتنه کوي او د خپل وګړو پښتنه کوي دا غوښتي چې پاکستان نه غواړي کچې د افغانستان د خپل اوبو پښتنه ونه کړی کارنه کوم چې پاکستان به غټي ستونزې ولري چې ته افغانستان د دوران کرخه پاتله باندې خپل غټ پورتنه کړی او پیوی چې پاکستان سره څنګه غوښتنې لري هغه مخته بوزي پاکستان بیا هم د رقم بریدونه ونه کړی دوی په وخت برید کوي چې په دې کې په دې باندې کوي چې په افغانستان کې خلک د دوی مخنیوي کوي حکومت د دوی مخنیوي کوي نو زه فکر کوم چې نن ورځ په پاکستان کې هغه کوم ستونزې چې ورسته بل ډیری خصوصا د تی پی سره دوی په دې فکر کې دي چې کېدای شي په دې کې فیلی واکمنه طالبان ورسره مرسته وکړي
دیوا پتنګ وا اتمر سپ څنګه تاسو سره موافق یاسي چې د کوم نظر درلود
نه نه زه برابر چې موافق هم یو بل خبرم غواړم اضافه کوم او هغه دا ته چې پاکستان یو باثباته قوي افغانستان نه غواړي او همیشه د دې په ستاسو چې څنګه په افغانستان کې د سګوډاګي حکومتونه راولي چې دغه په وسیله افغانستان کې ثبات رانشي خپل منځي جګړې وي زیربناګان خراب شي خلک په دې کې ډیر صدمه وویني او دا کار کړي په دې کې موافق نواز شریف د صدارت په وخت کې دا خبره وکړه چې ما د افغانستان اردو رانک اول خو راشو په دې چې د مجاهدینو په وخت کې کله چې مجاهدین د پاکستان په وسیله قدرت ته ورسېدل اول دوی په خپل منځي جګړو باندې بوخت شول او دې سره سم د افغانستان ټول نظامي تجهیزات او نور څه شی چې د افغانستان هستي و هغه پاکستان ته کباړ شو همدغه د مجاهدینو مشران حتی تر دې پورې چې د دوی نیم کباړ باندې مشهور شو نو دغه ټول هوایي ځواکونه زغروال ټانکونه موټرونه دغه ټول پاکستان ته لاړل او پاکستان د دې نه ډېر ګټه وکړه مخصوصا خپله نواز شریف چې دی یو تجار یو سرمایدار و د دې په فابریکو کې دغه اوسپنې ټولې عمل ته د هغه نه ګټه واخیستلې پاکستان بیا هم د امریکا د راتک سره سم د افغانستان د مسلې نه په سلهاو میلیونه په میلیاردونو ډالر ترلاسه که د افغانستان د جګړې نه پستله بیا هم پاکستان په همدې پسې و چې کله طالبان راشي نو طالبان به همدغه کار وکړي چې اردو به ړنګ کړي تجهیزات به مونږ تېنه راولو دغه د اوبو مسله به همداسې پاتې شي د انرژي مسله به همداسې پاتې شي زمونږ تجارت به په افغانستان کې وي د دوی د سیاستونو حاکمان به مونږ یو یعنی دغسې یو فکر دوی درلود دغه د ایرانیانو خبره چې افغانستان د دوی حیات خلوت لیکن دا کار خوشبختانه چې ونه شو اوس پاکستان په دې پسې دی چې څنګه دغه نسبي ثبات هم چې په افغانستان کې دی دام
مننه اتمر صاحب همدې موضوع کې به راځو همدرد صاحب ته خو همدرد صاحب فکر کوم تاسو د مایک په برخه کې څه مشکل سره لرو البته د ازادي راډیو تاسو ژغ انعکاس کې یا فکر کوم تاسو یې په لوړ ژغ اورېده پروګرام او یا څه دغسې یو مشکل دی چې که لطفا دغه ستونزه حل کړئ او اوس مې آواز اوري
ستاسو
آواز اوس فکر کوم ستاسو ژغ هم بهتره سو همدر صاحب که په لنډو باندې ستاسو نظر په همدې برخه کې واخلم چې پاکستان لکه اتمر صاحب چې وویل که پاکستان دا غواړي چې په افغانستان کې یو کمزوری هیواد وي له کمزوري هیواد سره خو بیا تروریزم هم تړلی ده جګړې هم تړلې دي مخدر مواد هم تړلې دي او افغانستان له پاکستان سره څه باندې 2500 کیلومتره اوږد سرحد لري نو دا خو ناممکنه ده چې هغه هیواد له دې متاثره نشي لکه څنګه چې په تیرو 40 کلونو کې پاکستان هم متاثر شوی دی نن سبا د پاکستان اقتصادي وضعیت ته ګوره سیاسي بې ثباتۍ ته ګوره جګړو ته ګوره هر ورځ په پاکستان کې تقریبا دی وی 14 دی وی نامنه خبر لرو نو پاکستان څه غواړي
بدبختانه د پاکستان د غلطه پالیسی هم دغه ده چې دوی فکر کوي چې یو ضعیف افغانستان د دوی د ګټو د پاره مهم دی ځکه یو طرف ته هندستان دی بل طرف ته افغانستان هم قوی شي نو دوی به خو راس په دې منطقه کې ونه لري نو په دې خاطر باندې دوی هر
وخت سرچپه او بخښي هم درڅب کله چې دوه هیوادونه پیاوړي شي دوه خواته د دوی اقتصاد هم وده کوي
خو پاکستان د هندستان سره او پاکستان د افغانستان سره هغه تاریخي حقوقي مسائل لري همدارز د پاکستان د غرض چې تاسو وګورئ ډیر کم دی نو د دې لپاره خپل هغه استراتیژیک اون چې د افغانستان ټاکلې ده درې څلور واره د هند سره جنگونه کړې دي او د پوهو کې ډېر بده ماته پړلې ده نو په دې اساس د دوی جنرالانو تاسو یو پالیسی جوړ کړې ده چې افغانستان باید استراتیژیک اون وي د دې لپاره که چیرته مثلا هند ډېر فشار راوړي نو دوی باید یو هغه د شاه یو ځای ولري نو په دې اساس د دوی هغه پالیسی ده چې د جنرال زیا په وخت کې جوړه شوې ده او دا چین شوې نه ده او دا پالیسی پوځیان جوړي او دا پالیسی د نور نړۍ کتا سو ګوري کال په کال چینج کیږي او ملکی حکومتونه هغه پالیسی جوړي لیکن په پاکستان کې هر څه د پوځي جنرالانو په لاس کې دی هغه په سیاست باندې تر ډیر حد پونې نه دی خبر
ماننه هم درڅه
په وضعیت په نو په دې اساس باندې دوی هر څه په خپل لاس باندې خراب کړی
ماننه
ازادي په چپو کې پروگرام د ماښام له او تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
مخه ترې چې زازي صاحب ته ورشم او ریدون کو ته به مخه کړیو شمیر او ریدون کې را سره دي مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او ساده په پوک پروګرام لا ساجي راډو راډو للارې او په فیسبوک کې پښوندې بنګور
مننه خیر وي سلامونه نیکې لري احترامات تاسو او د سینمنو ټول اوریدونکو ته وایم زه محمدي بړیتی د هلمند ولایت کلای بسمنه اړیکې نیولې ده
شرغلې مهرباني
مننه خیر وي د چینو زونن د پاکستان او د افغانستان په اړیکو ته فکر کوم نه
bale
کومو وګورو پاکستان نو د فارې اسکل شنهت نه لیدرو د لیا مې شایې موږ ته خوش بوتي نیولې او موږ په زخمو کې ګوتې وغلې دي مالګې ور باندې چولې ده کومو وګورو د شوروي په وخت کې موږ د شوروي په وړاندې ته حمایت کولو کله چې شوروي موږ ماتي بیا دلته موږ پر ګوندونو یې شولاغه ګوندونه موږ د خلکو د فارې دومره درد سرس ولې چې تر ورځ د قیامت به زموږ خلک د هغه مجاهدینو چې شوروي په وړاندې پاک جهاد وکړي ورسته بیا هغه جهاد او خلک وزورول د هغه چې به بد وړي یا بیا چې کله د هغه بل حکومت د هغه سره دی واغه به انشا یو بل ته ملامتیا ور باندې شول نن ورځ چې امارت اسلامي راغلی دی بیا پاکستان هغه پالیسی ته ادامه ورکوي البته یو فرق دی وینم مدلته امارت اسلامي اسکلی چاته اجازه نه ورکوي چې د بي په سپوپ کې د نن هغه خپل جاسوسان ولري د پاکستان دغه ایلی نور شنجستوي د پاکستان به دغه او پاکستانیان به دغه هغه ګور ته وړي چې د یو کمزور افغانستان نور وي زه په دې نظر یم چې افغانستان به مخ په وړاندې ځي او افغانستان به جوړیږي یو خبره چې مهمه ده هغه خپل افغانان ته والی په کار دی هغه افغانان په خارج کې کې د افغانستان کې راځي مستاس په یو یو واد خلک دی یو یو واد او یو دین د پاره کار وکړو نه به د پاکستان په لار زو نه به د غربیان په لار زو نه د نور پاکستان یې کړ زمو جوړېدل نه غواړي هغه به مستمر مې راسته دی هغه به مستبه مون راسته دی دا نن چې په افغانستان کې جګړه شروع شي د پاکستان د خانه په دومره پرمانه به مون وسیله راځي چې هیڅ فکر نه کوي
ماننه پړسب مننه چې په خبرونه کې به برخه واخسه یو بل اوریدون کې هم انتظار دی د دوی نظر به هم راوخل مهرباني وکړئ اساسې په څپو کې پروګرام
السلام علیکم چې برڅه او مرمنو او ټول د ازادي رادیو راځي په دې کې هیله مې احترامات وړاندې کوم
وعلیکم السلام حاجی صاحب
حاجی صاحب ته هم د زابل ولایت
څخه
تاسو ته مننه له کومه کې اوریدون کې د څه نظر ورکړي مرمن د ځخه نو رښتیا هم پاکستان هیڅ کله نه غواړي چې افغانستان کې قراری راشي یا په هغه کې یو داسې نظام چې هغه د ملک چارې پر مخ بوزي سردار داوود رئیس یې تر سره پرني پوري ټول حکومتونه د دې له خوا د خمس کوری او د توتی او تجوري نو دې دا چې پر سکړي وو چې طالبان په افغانستان کې قدرت ترلاسه کوي چې موږ ورته وایو هغه به قیز مفتوبیت باندې به کار کوي حتی دا به داسې لکه د پاکستان څنګه مسوبه هغه دی دا چانس له لاس ورکړي الحمدلله اسلامي امارت د غلامین نه مني هغه خپل حکومت لري خپل کړنلار لري خپل مشران لري نو د دې هغه کړنی چې د یو وخت د منافع او پرېږدي یا د اسلام سره سکه دي هغه ته هیڅ کله غاړه نه ردی او نه دي خیر دي نو دې دا چې ناکام دي اوس نو وخت دی دې کده چې خپل دي د دې خپل وطن کې جنگ مهار کې چې په دې مهار کې بل وطن دې مهار کې دونه قدرت نه لري اقتصادي زوی په دمو لره یو غانه د دې د 30 میلیارډ ډالر د کردار دي نو زه د غصب تور کې نو د افغانستان ازار وهلې د نور دي هم ازار
مانه ناجي صاحب مانه نه البته پاکستان شاوخوا 35 میلیارډ ډالر قرضدار دي
بله مل مانه زه خپستان لرم
مهرباني
افغانستان اسلامی امارت اقدام او د مقصد دي آیا د دې د فار د انسان روزلای شي نور د څوک د مخالفینو د بغاوت شورا ولا او ته کومه کولای شي نو دا زموږ پښتنه ده چې دوی کوم اقدامات کار کولای شي چې د دې څخه یو
مننه یو بل اوریدونکو هم را سره دی مهرباني وکړئ یا سره په پروګرام دی
السلام السلام علیکم و رحمت الله و برکات و جناب شیبا سا محترمه تاسو پروډوسر ساته او ټول ملمنو ته هم در ساته زازی ساته ټول سلامونه او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم را به سم شیبا سا محترمه که موږ تاسو فکر وکړو موږ په پاکستان چې زموږ ازلي دشمن دی د افغانستان په زمین کې هیڅ ملک د افغانستان دشمن نه دی پاتې شوی، پاکستان یې دشمن پاتې شوی. تاسو فکر وکړئ که پر افغانستان باندې یرغل وسو، پر افغانستان باندې اشغال وسو، هم د پاکستان د خوا را باندې وسو، هر څه چې هر څه هغه نادري چې په افغانستان کې کېدلې هغه څه کېده د هغه ټوله د پاکستان د لاسه کېدلې. که موږ تاسو فکر وکړو پاکستان هغه ملک دی چې د پاکستان په بې امنۍ کې د افغانستان په بې سپاده کېدو کې د پاکستان په دربدارۍ کې دوی خپل ګټې وخپل ماتیا ویلری کومش تاسو په کروک په دانش دوی د ستاسو په کروک دی چېشکی موږ دا دی ورن کښل دوی تک دوی سوبیدي دا سوبې چې دا نو ټول دی افغانستان خاور لاندې کړی دا کدی غواړي دلته ګوره دغه چې دغه د دی ورن پر کښه بل هغه افغانان چې هغه ګوره قبایل افغانان چې انت د افغانستان د خپل خاک او د خپل ملت خپل ملي شتمنوي خواغوج هغه کسانې ټوله په شهادت ورسي یا بندیان یې په شکنجو که تاسو که موږ تاسو فکر وکړو لکه مخکې چې میلمنو هم خبره وکړله د طالبانو د افغانستان د اسلامي امارت مشران یې ملا عبیدالله اخوند هلته په مابت کې په شهادت استاد یاشر شهید یې هلته ورسوي ملا جملا برادر اخوند یې په مابت کې چې د کالي هلته زاړه سوله نور دغه زموږ هغه مشر چې په افغانستان کې دلته نور مشران باندې پزه شخصیتونه چې دلته ملکیت باندې راته قوم باندې راټولېدله ولس باندې راټولېده خلک باندې راټول ملکي عبادت هغه کسان دوی ټول چې تاسو ورکړلې یا هغه وښتله دوی دلته زموږ سره دلته وخت خبل لري چې دغه د ډیورن فرضي کړ شو ده دغه دوی دلته غواړي چې دغه دوی چې اوس ورته په افغانستان باندې امریکا یا په افغانستان باندې خپل دغه دوی دلته دغه غوښتل چې د افغانستان کې دلته دوی یو لا اوسه یو غلام یو کمزور دولت ایجاد کړي چې هغه دوی چې شمه منې
مننه چې پرونه کې مبارخه وخت
په شبرتا مخترمه په یو کې واسه دوه سمته وسخه اجازه راکه زه هغه کسانو ته دا وایم چې دغه څخه نن هغه د بغاوت ناری وي یا سمي سادات یا بل دی راته دغه د افغانستان نن د عملی باندې وکړه نه دی د مولیا کوب مجاهد حفظ الله باندې کار باندې وکړي راته که تاسو غیرت لري وس وسره دغه تاسو انت تاسو فقط ګډاګان غلامان فقط د ملک شکمریته د ملک غلیا بل هیڅ لار نه لري چې په کاتب جبهې تیار وي راځي اوس د رښتیا میدان معلوم دی څوک غلامان پاته سول څوک چې نه پوهیږي
وروره نه هغه وخت افغانان سره یو موټی کېدای شي سینه یو بل ته غل وای نه یو بل ته بد خبره وکي لیکن دی یو بل مخالف نظر واوري مثلا هغه کوي خبره کوي او مخالفه خبره کوي هغه تاسو واوري تاسو چې مخالفه خبره دیغه د نظر کوي هغه غوي واوري نو په نتیجه کې به افغانان په خپل ګټو پوي سي او په یو ټغر به راټول سي ډیره مننه چې خبرونه کې مو برخه را سره واخسته د دی حاجی صاحب توخي پښتنه به لزاجي صاحب سره شریکه کمزازي صاحب همدا پښتنه چې پاکستان څه کولای شي د افغانستان د بې ثباتۍ لپاره
ګوره اول خو د پاکستان چې منځ سره غلي دی انګريز منځ سره وسته دی پاکستان په ټول د تاریخ د خپل موجودیت کې د انګریزانو دښمنۍ د افغانستان سره مخته وړي تاسو په فکر وکړئ د سوال نه بيخي حل دی یو خو ته کشمیر د خو ته ډیوران نو دا خو اخر نه اخر د حساب خو کیږي کنه ورونو د اخر نه اخر هم یو څه خو کیږي کنه یو څه په سر د ګی خپل حق په غواړي کنه اوس ګوره د روسان چې د افغانستان وتل نو دوی بویلی چې یو ضرب المثل کې خود چاوانان په کرایا خپل کېږي لیکن کوشش دی اخستوي مکول دا یو وخت دوام وکړو د خرڅوي چې هغه دغه
زازه سبو بخشي زازه سه محترم او بخشي سوال دا اوس پاکستان څه کولای شي امره د اوریدون کې حاجی صاحب توخي پښتنه دا و چې پاکستان کغواړي سپ افغانستان کې ګډوډي راولي او یا بي ثباتي راولي پاکستان څه کولای شي فعلا اوسنی شرایط
پاکستان اندوز دایشته ځای ورکړی دی اندوز په مدارس کې الته د طالبانو په وړاندې الته تبلیغ کیږي پاکستان لاړل په ترکیه کې د پخوانی کرایه شوی خلکو سره ولیدل فکر دا او پاکستان د مقاومت په نامې جبهه چې جوړ شوې ده د غوټولو استاد سره ولیدل او بل ډرامه پایل کړل هغه ډرامه څه ده خراسان بزرگ چې تاجکستان پر کې ده او دلته هم حلقات چې خراسان بزرگ غوښتو. خراسان د بزرگ نه په فرانسې کې اعلان وشو او حالته حمایت وشو. دا خپل دغه ټول د خطرونه کوي چې خبره چیرته ده. دوی غواړي د داعش په نوم او دغه خلک چې اوس د طالبانو پر خلاف هلته دي غږیږي، یعنی مخکې جمهوریت کې وو که مجاهدین وو، د هغونه سوء استفاده کوي. مګم دغه نه دي خبر چې طالبان اوس ډېر هوښیار شوي دي، ډېرې ترخې تجربې ولیدلې. طالبانو دغه کوم ظلم چې دوی باندې وشو چې هلته بندر پاکستان لاره ورکوله، اکمالات بې کېدل او دلته بیا طالبان په وژل، امریکا سره بې کومک کولو، هغه ظلمونه چې په طالبانو څه شوي دي دا یاد نه دي وتلي. دا ډېره قوي تجربه لري، د 45 کلنه تجربې خاوندان دي طالبان. اوس افغانستان خلک هم هغه خلک نه دي. افغانستان خلک طالب دی که مجاهد دی که خلقه دی که پرچمه دی که هر یو دی. وایي چې دا د انګلیس بچی دی، وایي چې دا د امریکا لاسپوت دی او د انګلیس دښمني راسه پالي. دا واضح شوی ده.
مننه زازای صاحب، مننه.
پاکستان ډېر کوشش کوي.
بله مننه،
کوشش کوي چې د لاسه چارج مګم لاسه څنګه راځي.
بله مننه. تقریبا یو څو دقیقې ده د پروګرام څلورمې برخې ته رسیدلې یو، د دې لپاره چې دغه بحث راغون کو هم در سب کلمړی ستاسو نظر واخلم. دغه د دوړو هیوادونو روابط په کوم خوا روان شي؟ یعنی تاسو څه اټکل کوي چې کال دا وخت به په کابل کې د واکمنو طالبانو او په اسلام آباد کې د واکمنانو روابط څنګه وي؟
د منطقي په ځانګړې توګه د افغانستان د حالاتو پیشبیني وړاندوینه بلک سخت وي، خو د دوړو هیوادونو روابط زما په نظر باندې چې پاکستان به یو څه فشار راوړي ستاسو د پخوانۍ پښتنې په ارتباط چې هغه به کډوال نور هم راوباسي، به زوري همداراز دغه تجارتي او ترانزیتي لارې چې دی هغه به په افغانانو باندې ودروي. کېدای شي د واګه بندر هم چې موږ ځینې توکي هندوستان ته ځي پرې غیم بندیزونه ولګوي. همداراز مثلا د میوو په وخت کې هم دوی څه ستونزې جوړې کړې، او د وسنیو طالبان مخالفین چې داعش دی دغه د ټي ټي پی او پخوانی ویانو احسان الله احسان هغه تازه مرکه کړې ده، دا خبره ویلې چې دوی د تاجکستان سره په ګډه باندې د داعش او د آزادې جبهې د ملاتړ دغه سیو پروګرام په دې منډه کې لري په افغانستان کې. نو دوی بن خپل فشارونو ته دوام ورکړي. په پاکستان کې وضعیت ښه نه دی. د بلوچستان د خوانه هر ورځ ډېری قوي او شدید عملې کیږي، د ټي ټي پی د خوانه شدید عملې کیږي. دوی بن خپل اکثر عملونه لري لکه دا.
همدر صاحب سوال پام دی کیده، سوال پام دی کیده چې دا کوم شان چې تاسو اټکل کوي چې پاکستان دا کولای شي په اصل کې چې پیسې نه لري او په داخل کې له بیسباتي سیاسي بیسباتي او حملو سره مخامخ دي، نو موافق بشي خپل اهداف ته به ورسي؟
په هیڅ صورت دا ځل افغانستان ته مقاومت پکار دی. هر واري لمه د وخت زموږ حاکمانو د پاکستان په وړاندې ګونډه وهلې ده او د تعظیم سره ورته کوس کړی دی، او پاکستان په موږ باندې هغه امیانه خبره مختشه وای دی. نو دا ځل مخاومت پکار دی. پاکستان کې څه نه دی پاتې. د دوی قرضونه، د دوی سیاسي معاملات، د دوی امنیتي مسایل، د دوی هغه وطني جوړښت چې دی هغه په بیساري توګه چې دی هغه شکننده دی، یعنی د یو مات حالت سره مخ دی. نو په دې حالت کې افغانستان دې ته ضرورت لري مشکلات ډېر جوړ کړي، ځکه دوی په دې کې تجربه لري. په دې 15 کلونو کې د افغانستان په ورانولو کې په دې منطقه کې دوی ډېر جاسوسان لري. دوی بخپلې پروژې ولري، کېدای شي و نړیواله پروژه هم په دې منطقه کې را تمویل کړي. لیکن مسله دا ده چې کله دې خوانه یو قاطع جواب وي د ټول افغانانو د خوانه، زه فکر کوم چې دا به د پاکستان هغه اخیری وسلګي وي، یا به د پاکستان هغه اخیری جواب وي چې د افغانستان تر لاسه کوي. او کېدای شي چې دوی خپل پالیسۍ ته تغیر ورکړي. که پالیسۍ ته تغیر ورنه کړي نو دا ډراما او دا کیسه هم داسې روانه وي. او بل پارتیک برخه ده، که په ډیپلوماټیک برخه کې اوس افغانستان هم خوګمن حالت کې دی. کولای شي چې دوی د خبرې د ډیپلوماټیکو چینلونو لخوا نه چې دی حل کړي، لیکن اوس هم دواړه سفیران په خپل ځای باندې دي. په داسې ترنګلو حالاتو کې سفیران باید وشړل شي، یعنی په ځانګړې توګه د افغانستان کې د پاکستان سفیر باید وشړل شي، ډیپلوماټیکي اړیکې ټیټی کچې ته راوستل شي، ځکه دغه طرف ډیر ظلم او زیاتې روان دي او ډیر جبر روان دي. نو په دې اساس اگر ډیپلوماټیک روابط شته دي خو که حالات دغه سي وی د پردې تفشا چی دغه سي دښمنه او دغه سي کیسی وی چې د قندار نه شروع راوښول دغه ده نو د کې دې چې دغه کیسه نور زاینو تم وګدا کیسه کپدې کې وده تجربه لري. نو زه فکر کوم چې مشکلات پر راتلونکو کال ته او دغه پسرلی ته به دواړو طرف ته ډیر شي، نه تر هغه په افغانستان کې بل تاغه طرف ته به ټي ټي پی او بلوچستان خپل حمله ډیر زیاتې کړي.
مننه همدر صاحب. اتمر صاحب، د اتلانتیک شورا کارپوهانو یو تحلیلي مطلب خبر کړی دی، د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې هم دا مطلب شته، په دې کې د څه پیشګویي کوي چې د افغانستان او پاکستان روابط به په لاندې وخت کې ترمیم نشي او ممکن پس خراب شي. قصه سونه سر وخت
یقینا پاکستانیان په دې پسې دی ګوري، لکه چې مخکې هم دوستانو ویل هم زما په خبرو کې دا خبره وه چې پاکستان لکه اجارهی قاتل غونده ده، یعنی دوی د تروریزم نه منحص د پروژه استفاده کوي. دغه داعش خراسان دوی وروزه په وزیرستان کې دغه سینه راولېږل افغانستان ته، د دې په نوم افغانستان کې هره ورځ دوی چاودنې کوي، تهدیدونه رامنځته کوي. دوی بیا د همدې د ټکولو په خاطر کوشش دا کوي چې د نړیوالو نه، د امریکا نه، د انګلیس نه، د نورو هیوادونو نه دوی مرستې ترلاسه کړي، او د دې په بهانه چې موږ یا تروریزم یا داعش یا کوم بل افراطي اسلامي ګروپ ټکوو.
اتمر صاحب بخښي، تاسو ویل چې دوی له امریکا هم دا تمه لري. که چیرته دغه روسي پیښې ته وګورو، کله چې پاکستاني الوتکو په پکتیکا او په خوست کې بمباري وکړه، د دې وروسته د امریکا د حکومت په بیان کې دا خبره وشوه چې دلته بیګونه ملکان وژل شوی دي. یعنی دا خبره که چیرته څوک تحلیل کړي، دا خو دا معنی لري چې د پاکستان د پاوځ او د پاکستان د حکومت خبره پکې رد شوې ده. یعنی داسې نه ښکاري چې واشنگتن له اسلام آباد سره یو څه لري دی.
نه، دا خبره کړې ده چې پاکستان د پاکستان عملیات د تروریزم پر ضد دا مونږ تاییدوو، لیکن د ملکی کسانو وژل مونږ ته د منلو وړ نه دی.
په دې کې خبره او بخشه، یعنی بیرته په اعلامیه کې دا ویل شوی دی چې دا ملکیان ول، نو بنا ان نتیجه خو هم دا ده، یعنی دا د منلو نه ده.
بالکل همدغه خبره ده، لیکن پاکستان ته دا اجازه ورکړې چې کته عملیات کوي د تروریزم په نوم، هغه عملیات موږ تاییدوو.
خو کې چیرته وکړي، البته یو بل خبره د جنوبی آسیا لپاره د امریکا یو لوړ پوړی ډیپلومات ډونالد لو د یو پارلماني ټاک غونډې ته ویل دي چې د پاکستان انتخاباتو ته ډیره اندیشنه لري چې دا کومه نتیجه راوتلې ده، په دې کې درغلي شوې دي، دا باید تحقیقات وشي. فکر نه کوم چې دا هم یو ډول یو فشار دی په دغه وخت کې.
په مجموع کې لوی هیوادونه یا امریکا او انګلیس او دغه هیوادونه دي د دغه بې امنیتي او د دغه ناخوالو نه استفاده کی. د هغوی ستراتیژیک موخې په سیمه کې د بحرانونو زیږول دي. همدا پاکستان هم چې دغه حالت ته ورسید، دا د همدغو قوتونو د لاسوهنې یو نتیجه دی. په سیمه کې چې څه روان دي دغه بحرانونه، دا د دغه استخباراتو د کار یو نتیجه دی. زما عرض دا دی چې په دغه وخت کې افغانانو ته دا پکار دی چې دوی کوشش دی دا وکړي چې د هوښیارتیاو نه په استفادې سره د دغه بحرانونو نه ځان وساتي. د بلې خوا نه د طالبان حکومت دی باید یو ملیګرا حکومت ته ځان واړي، که دوی یو د خلکو سره مشکل لري، بل د همسایه سره مشکل لري، بل د نړیوال سره مشکل لري، بل د سیمې د سیاستونو سره مشکل لري، د دوی ژوند به مشکل شي. نو دوی دپاره دا ضروري دی چې دغه ټولو شیانو سره په پام کې نیولو سره دوی دغسې یو ستراتیژي ځان ته خپل کړي چې اول د خلکو توافق ځان ته راجذب کړي. دوی خلکو سره مشکل لري، همدا اوس نیم ولس په افغانستان کې د دوی نه ناراضه دی. تاسو ګورئ په هیڅ اسلامي هیواد کې د نجونو مکتب بند نه دی. موږ نجونو مکتب بند کړی. تاسو د هغه نجونو حال د هغه فامیلونو حال وګورئ چې نن بیا په همدغه غم کې ناست دي چې بیا یو کال دوی د تحصیل نه محروم شوي دي.
مننه اتمر صاحب. همدرد صاحب که ستاسو نظر واخلم او بخشی ځازای صاحب که ستاسو نظر واخلم اتمر صاحب جنو ټکو ته اشاره وکړل چې طالبان باید په خپل نظام کې ځینې تغیرات رامنځته کړي چې افغانان سره یو موټی شي او که چیرته دغه یو تهدید سره مخامخ وي دغه مخه ونیول شي. تاسو څه وایئ؟
کاملا پاکستان لیونی سپیونته شوی ده اوس ار خواته خوله چوی مونږ به د تفاوت پاتې نشو. د دې لپاره د افغانستان د خلکو یواله پکار ده، افغانستان خلکو ته مراجعه پکار ده، خصوصا د ډیوران په فرضي کړه کې چې دواړه قومونه پراته دي هغه ته مراجعه پکار ده، هغه سمجوسونه پکار دي او چې اقلن د خپل راس درس او تجارت او دغه مسایل وکړو. او هغه باید پوه کړل شي چې ور د پنجاب په مخ کې یا د انګلیس په مخ کې پښتون وروره چلته پروت دی، ما ته سپر مګر ز وروره. نو اول خو دې دغه هغه څه خبرې مهمې دي او بیا خپل افغانانو سره چې دلته خوابه دي او حقوق نه ورکول کېږي، مکاتب دي د جنکه کار ده او په دې دین کې باید سانتیاو راوستل شي، خپل په ولادت باندې لاس باید کشي. نو دا مو به کامیابی ده. او خيار باید ووسو. زه فکر کوم چې موږ دوه لارې لرو. د پنجاب سره جګړه یعنی د انګلیس او امریکا سره جګړه ده، دا باید ټول دنیا پوه شي، دا ټول افغانان اوس په دې پوه شوي دي. او څوک چې هلته په پاکستان کې ځان افغان بولي، ځان پښتون بولي، ځان واقعا مسلمان بولي، نو هغه ته باید مراجعه وشي چې وروره ما د پنجاب سره جګړه روانه ده، دا جګړه ده، دا سه د پنجاب وړاندې سپار مکیږي ورونو کنه که تاسو متضرر رکیږي، دا توپ به پتا لګیږي، دا راکټ به پتا لګیږي، متاثر رکیږي بوت. خو بیا مې مرورې، بیا مې مزيزي، بیا مې افغاني. نو دا ډیره مهمه ده. پاتې شو د خبره د پنجاب، پنجاب سره جهاد یعنی د انګلیس او د امریکا سره
جهاد. ځازه سب جګړو مخه د خدای پاکونی سي نو جنگونه ونی سي
دا ختم شه.
نه
دا د سولې لپاره جګړه ده، دا د سولې لپاره جګړه ده، دا د خپل حقوق لپاره جګړه ده، دا امپریالیزم د لپاره جګړه ده، دا د انګریز لپاره جګړه ده. موږ د چا ته بدی نه لرو. پاکستان راغلی انګریز راوستی ده. پاکستان خاصه کومه جغرافیا نه ده، دا خو سختګي جغرافیا ده.
مننه
اروپا په خبره ده، دنیا په خبره ده.
مننه همدر صاحب، تاسو مخکې د دې نور مسایلو ترڅنګ اقتصادي مسلې ته هم اشاره وکړل چې پاکستان کولی شي چې له دې لارې فشارونه راوارد کړي. ډیپلوماټ خبرونه په خپل تازه ګڼه کې د افغانستان او د پاکستان پر اقتصاد یو لیکنه کړې ده او په هغه کې البته اقتصادي یو برخه ده. په هغه کې دا ویلي دي چې په افغانستان کې اوسنی واکمنانو د چابهار بندر ته مخه کړې ده او غواړي چې سر له وسله لږ لارې واردات زیات کړي. دا کار د جمهوریت په وخت کې هم کېدو، نتیجه ورکوي؟
څومره چې د افغان تجارانو له خلکو موږ خبرې اورو، د کراچۍ بندر او د واګا بندر، د گوادر بندر نسبت او چابهار ته د افغانستان توکو د لیږدولو لپاره نږدې دي. او خو مسله دا ده چې بدبختي دا ده چې پاکستان هر وخت دغه مسایلو نه هم د کله چې سیاسي مسایل پیښ شي دغه مسایلو نه هم هغه د ابزار په توګه باندې استفاده کوي. نو کچیرته پاکستان هم دغه مسله مثلا د دې ډیورن کرکې په وګدو کې د پولو بندول، د کراچۍ بندر او د واګا بندر بندول د افغان تجارانو پر مخ باندې د فشار یو اله ګرځي، نو بیا خو په کار داده چې افغان حکومت کپتیر کې وو که ورسته یو کپراتون کې کیوي چې و ستراتیژي جوړږي تر څو موږ د پاکستان دغه احتیاج نه ځان خلاص کو. او کې خلاص نو کو هر وخت به د زموږ د میوه موسم کې چې مثلا تازه میوه او ترکاری باپی دوی په موږ باندې په وړه خبره باندې تلاري باندې او د ټول شان بلته خرابېږي لکه دا تیر کال او دا څو کلونو کې چې موږ وینو. نو په دې اساس کله چې وای هغه په پښتو کې یو متل دی چې غل نه اوړي مال دی واوړي. کچیرته پاکستان همدغه فشار ده ادامه ورکړي نو موږ بل لار نه لرو پرته له دې نه چې موږ په بدیل لار باندې فکر وکړو. که فکر ونه کړو نو پاکستان به هر وخت تم دې نه یو سو استفاده کوي او موږ به بیا د بحرانونو سره مخ
مننه هم درسره